درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د عزیزی ګروپ مشر میرویس عزیزی وای په کابل کې د فرشتي عزیزی په نوم طبي ښارګوټی جوړوي. عزیزی د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانی لیکلی د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت طبي ښارګوټی به د سرطان د درملنې زیژنتون دارول یتام طبي پوهنتون د قابلګۍ انسټیټیوټ محصلانو لیلیا او د ډاکټرانو او استادانو د استوګنې کمپلیکس ولري. د عزیزی په وینا د دې مرکز ټول خدمتونه به وړیا وي. فرشته عزیزی د میرویس عزیزی لور و چې د سرطان په ناروغي تیر کال مړ شو. شغلی عزیزی وړاندې په افغانستان کې د 10 میلیارد ډالر او ارزښت انرژي د تولید په برخه کې خپل 15 کلنه پروژه هم اعلان کړې ده. عزیزی وای د دې پروژې چارې نن پیلېږي او لومړنۍ برخه د کابل ښار لپاره د 200 میگا واټ لمریزي برېښنا د تولید پلان دی چې په اتومي اشتو کې به بشپړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له جنوبي افریقا سره په مسابقه کې مخامخ کیږي. دا لوبه چې په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده د کابل پر مهال د ماسپښین یوه نیمه بجه پیلېږي. افغانستان د چمپیونز ټرافي په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له غشتلو لوبډلو سره مخامخ دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د فبروري په 26مه له انګلستان او دریمه د فبروري په 28مه له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافي لوبې دا ځل په دوو هیوادونو پاکستان او متحده عربي اماراتو کې کیږي، ځکه چې د هند لوبغاړو نه غوښتل پاکستان ته ولاړ شي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې یوه 15 کلنه ماشومه له جنسي تیري وروسته په ډبرو وژل شوې ده. سیمایزو پولیسو د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي پېښه د چهارشنبه په ورځ په مومندو کې شوې او په تړاو یو شل کلن ځوان نیول شوی دی. پولیسو ویلي ځوان ماشومه په دې چل چې خواړه ورکوي بیولې تیره یې پرې کړې او بیا یې وژلې ده. په ټولنیزو رسنیو کې له خبرو شویو تصویرونو ښکاري چې ماشومه په مځکه پرته ده او لوی تیژې پرې پرتې دي. په پاکستان کې تر دې مخکې هم ورته پېښې شوې وې چې پراخ غبرګونونه یې پارولې دي. په پاکستان کې د جنسي تیری په وړاندې د ماشومانو د ساتنې یو سازمان وایي په 2023 کال کې د ماشومانو د ځورونې تر 4000 زیاتې قضیې ثبت کړې وې چې سلګونه د جنسي ځورونې او تیری قضیې وې. یو ډله مهاجر چې تیر اوري له متحده ایالاتونو څخه پاناما ته شړل شوی و د سه شنبه په شپه د پاناما سیټي له یو هوټل د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمې دارین ته انتقال شو. د پاناما د امنیت وزیر اعلان وکړ چې د نیمای ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پاناما ته شړلی وو په خپل خوښه خپل هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې ده. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځنی ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پاناما د ولسمشر خوزی رایول مولینو په وینا تازه شړل شوی مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالد ترامپ حکومت د مهاجر په درې پروازونو کې پاناما ته لیږلې دي. پاناما له متحده ایالاتونو سره د یو توافق له مخې منلې چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه لري د خپلې راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. ورسله هغه چې د طالبانو له مشر مولا هیبت الله اخونزاده سره د نموړي د زینو سختو پالیسیو پر سر د یو شمیر نورو طالب مشرانو د اختلاف راپورونه خبره شول. پرون پنځشنبه په کابل کې یو شمیر طالب مشران په زینو غونډو کې را څرګند شول او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د راپورونه راټول. په دیاره نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونې مخکې له کابل څخه دوهې ته تللی و او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوې وه چې ګوندې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخوندزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدی دی. د پنجشنبې په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ د داسې راپورونو د خپرولو له کبله مغرضې وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درېمې نیټې د سفر بندیز لري کړی، خو نوموړی تر دې نیټې نږدې دوه اونۍ مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپلمنځي احترام ګټلی دی. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیس فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان روغتون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل. دغه پټکو
گاه از اختلافات میانی بزرگان
کله د امارات د مشرانو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، کله د امارات د مجاهدینو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، او کله هم د قومي تعصب خبرې راپورته کوي چې ټول مخه د افغانانو زپلې دي.
چیز است کوبیدنی مردم افغانستان است.
په ورته وخت کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد چې د پنځمبه پورزي د سردار محمد داود خان روختون د نوو څنګه د پرانستې پر مهال وینا کوله، لانی سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نو موري کته هم د طالبانو د مشرانو د اختلافاتو راپورونه په سری ټکو رات نکړل، خو د ستونزو د هواري لپاره پرسخم او حوصله ټینګار وکړ او وی ویل کې څوک تقاضا لري یا د ملت بازي غوښتنې وي چې باید په یو ورځ یا دوه ورځو کې حل شي، نو ځینې وختونه د ځینو ستونزو د هواري په خاطر تر هغې لوی ستونزې زیږیږي. خو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عرب اماراتو او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه خپله او نه هم ورته نږدې سرچینو تر اوسه د هغو راپورونو په اړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل شوي و حقانی له سفر بیرته افغانستان ته ستون شوی، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمېر چارواکي په کابل کې پنځ به پورز د هغه راپورونو لخبري دور سره څرګند شول او خبري وکړي چې پکې ویل شي وو د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د جنونو د زده کړو د مخنیوي پاړه د دریز لامل د طالبانو د کابینه ډیر وزیران خوابدې دي او زینوی ان استعفا وکړي چې نه دی منل شوی. د خپل مشر څخه د زینو طالب مشرانو د خوابدې هغه محل زیاته او علني شو چې ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو د بهرې چارو د سیاسي مرستيال محمد عباس ستنګزید نیول حکم ورکړ. ستنګزید چې په کابل کې د بنی د نورو غړو په مرسته په بټه له هیواد د باندې واستول شو، لڅ باندې وی میاشت رهیسی په متحده عرب اماراتو کې اوسی. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافات راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقانی چپتیا د ملا یعقوب احتیاطي څرګندونی او د شیر محمد عباس ستانګزي اوږد غیابت داسې پښتنې راولړوي چې آیا د اختلافات تاریخي هم یوازې تبلیغات دي که په رښتیا د طالبانو په لور پړو چارواکو کې اختلافات او رستربلی ژوريږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د کریډیټ مصرف ونلري، ټلیفون کله چارج ونلري یا برق ولاړ سي، دا یو ستونزه ده. نور چې تخپل اخس کوي هغه یعنی د پسین په انلاین پرخ نسره لري. زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري.
د وی افغان پیغلی خبرې مو اوریدلې چې د انلاین زده کړو پر وخت د ستونزو پک لغه کېدله، خو ګټورې هم بللې. اوس چې لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي، د راډیو لاري د زده کړو پک لغه خلک څه وایي؟
راډیو هغه شی دی چې مساره په ډیر کم او تکوالې سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولې کته انلاین زګړې کوي نورې برخه ته مجبورې دغه د پارا انټرنیټ ولري، دغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري.
پټوله کې آنلاین زده کړې څومره اړینې دي
که آنلاین ډول باندې یو شاته ته هله وربخي کلبوت ته په حساب وکوي نو کېدای شي دغه هلي دغه يم دغه ژوندې پاتې شي او پويږي شي کزن له در سره همدغه سیهر او رسپات شو ما نو شاید سی بورز مکتبونه واز شي دغه راس د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي
نن ام د موضوع چړو ملتي موکړي قدر منوتن کو ل 2020 کال را په دی خو چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمينه هم محدود شوه یو شمیر ځوانان وایي چې انجونې خوې له زده کړو څخه راګرځولي هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څیر د زده کړو اسانتیا نه دي برابرې په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپل زده کړې بشپړې کړي د کابل اوسیدونکو څنګه چې د کابل پانتون محصله وه ځان پاک لاوي
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته یو خو کوالټي د نت زمونږ دومره ډیر نه دی صحیح دی زحمت وباسي خو څنګه چې حضوري کې ته درس وای آنلاین نشول وسته ما یو هفته درس وکړو آنلاین انټرنیټ کې اصلا کار نه کولو کله به زوم نه خارج دمه کله لیفت کې دمه انټرنیټونه خو بس چې درس ورکي تھیوري ویل کیږي اماري ازي نه ویل کیږي مثال نه ویل کیږي یو کې مې فرمولا نه ویل کیږي اول زه خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي باور وکړم ما یو ځل کور شروع کړم خب مې درس ویل د اقتصاد او د حالت وجه چې بیرته مې پری خوست و اوس اصلا مې زړه نه کیږي باور وکړم دومره آنلاین کلاسونه سچ راځي زه نه غواړم شرکت وکړم ځکه یو خو زړه مو ماده بل سہولت نه دی برابر که یو کتاب یو اصول ولو هماغه عبارت مثلا تھیوری چې وایي عبارت د حقیقي مثلا د ذهن د لیک بدلیږي مثلا چې کله کا ګمان شروع شي دوره بنا بلد نو اوس ځکه اوس د درې سلور کال چې موږ درس نه دی ویل چې یو صرف کې نو کنه دوره ماده نو اوسېږي مثلا که هیڅ د آنلاین درسونه نو سلور کال موږ شاته پات شو بیرته سر نه شروع کولو دا منټلی موږ ورته ماده نو خو دا بعضی آنلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي یعنی هڅه کوي چې مثلا موږ ته یو ډاټ ورکي تاسو کولی شئ دغه طریق نه ځان ته پرمختګ ورکي درس وایي دا ذهن لک آماده کیږي سہولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري ځکه استاد یو خبره کوي تبل
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي لبلې خواسخه ځینی خوونکي ډیر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي نو ځکه نزده کیږي
توانونه ادا دي چې ځینی کسانی مثلا لاټه مخته کړل لغدا چې د بستا درسي ورزي سلويشت کې ویډیو کې د ډیر مواد سره راغون کول او بیا د کړيال هغه ذهن تر سوال دا ستونزمنه و سوشل میډیا د لاري یا هم د بل کوم اپلیکیشن ل لاري د سیم په شکل باندې سره حاضری جو استاد به ولاړ یو موږ به سره زده کړی تر لاسه کو خو هغه شکل نو متاسفانه د سلندو ویډیو غانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د وی ورزي درسي مواد به په 40 دقیقې 15 40 دقیقې حتی ځنی وخت په شل دقیقې ویډیو کې ځای پر ځای کړی وو بیا به مشته د ګروپ د لارې سره شریک سول دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډیر موثر نه او ډیر تاثیرات نه درلودل
خو یو شمیر نور ځوانان به آنلاین زده کړې هر وخت په تیر بیا په اوسنیو شرایطو کې چې طالبانو د خزینه او د زده کړو مخه نیولې ډېرې اړینې بولی د کندهار اوسیدونکو فاطمه ملک زی وای چې د خپل اپ آنلاین بڼه درس وای
کله چې ته وغواړی درس دا کې کاغه آنلاین نه ک کتابي ک حضوري یا آنلاین ډېر فرق نه سره کوي خو ستاسو هدف چې څه شی دی ستاسو هدف دا دی چې ته باید زده کړو کنه کاغه آنلاین ک حضوري خو یوازې تاسو زده کړه مهمه ده زه اوس جب زده کوم جب ک حضوري ک آنلاین دواړه یو رقم دی ک پسین کې ک په آنلاین باندې خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري دغه نو یو څه سره ستونزه ده ټلیفون کله چارج ونه لري یا بار کولارسي دغه یو ستونزه ده. نور چې تخپل اخس کوي هغه یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري، زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپل په یو رادیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه موږ ته رالیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. زه ورته اریانه زم دوني ښه د املا او انشا یې مراد کړي، شایسته لیکنه یې کړي، بیا حتی شعرونه یې لیکلي. ما ته راستولې په واټس اپ باندې وایي چې موږ ستاسو د راډیو او تلویزیون له لارې لیک ولوست مزه کړی دی.
یعنی ترغتی حضوري زده کړو ته بیا زمينه برابرېږي، د راډیو له لارې زده کړې، د انټرنیټ له لارې زده کړې، دا تاسو اړینې بولئ.
سل په سلو کې باید راډیوګانې که تلویزیونونه دې ته کار وکړي. یعنی ډېر نجونې ما لیدلې دي او که زموږ اورېدونکي یې بیرته چې موږ ته پیغامونه رالیږي دوی خوشحاله وي، موږ ته اجازه نه راکوله، خو دوی اوس کولای شي چې زده کړې وکړي. نو دا ډېره مهمه ده چې باید راډیوګانې او تلویزیونونه دې ته کار وکړي، او که هغه نجونې دي که هلکانې دواړه زده کړه ورته کوي. موږ ته خوشحال نه معلومیږي، مثلا اوس ښاري سیمې دي هغه دې شاید راډیو ونه اوري، خو که موږ ولاړ سو اوس دغه سیلرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زوار زیر پیژني. خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي. هغوی ویل چې موږ غواړو د نجونې چې موږ سره په تماس کې کیږي، وایي موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریاله واوسو، وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستاسو څخه زده کړې ده. نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي. نه، نو راډیوګانې او تلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي.
ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
د آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي، خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده، استادان مې نورو، خو ډېرې مؤثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله، او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکیجونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه، لاغه طریقه ډیره خیز د کړو کوغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډه شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو، موږ د پاره ډیر زیات ګټه ورو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو سونی سره مخ کیګونو نه بکینو چې صبر وکړه د خپل حل شي، بلکې په نورو لارو چارو بغور کوو چې څنګه کولای شو خپل دغه ستونزې لبلې طریقه حل کو. نو اوس که فزیکی وجود د انجونو یا د خزینه او د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه او غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونی چې پانتون ته نشي تللی، خونځي ته نشي تللی، هغوی حتی اقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او مونږه له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړی کړو، نو کېدای شي د امرساري لا پسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړی شي. مگر که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخي کلبوت ته په حساب وکوي، نو کېدای شي دغه هیله دغه يم دغه سي ژوندۍ پاتې شي او پويږي شي. که زنه له درس سره دغه سي هر ورځ پاتې شوم، نو شاید سي ورځ انجونو لپاره مکتبونه واز شي، دغه د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي. نو ډیر زیات مهم ده. بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کېږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي، نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پریدي تر څو شرایط تي جوړ شي. نو کله ک آنلاین زده کړې برابرۍ کې نو هر سره کولای شي په آنلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول، تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و، څومره دا تاسو ته هیله در بخلي، څومره ورته خوشاله وي؟
رښتیا ده، یو خدای ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغه ټول امکانات په لاره ما دی چولی وو چې موږ ته دا احساس رانه کی شي زه په ټولګي کې ناشته ما کنه زه آنلاین زده کوم. زه که زیاتره ته آنلاین ټکي چې څوک اوري نو فکر ته دا ورزي چې آنلاین آنلاین پرته لدی نشي دی او چا غغ ورم یای چیره و ګورم ز د پروجیکټور په شکل باندې ز نه وینم ز د مثالونو د خودر لپاره سن شوم لیدل نو شاید ز ګروپی شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون نه شم کولای یا درس په ټوله معنا باندې کم څه ز د کوم غا صحیح ز درک نه کم مگر نه دغه درس من ته استادانو په څو برخو کې راکړو خدایشته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد دی په لار باندې شول او ما هیڅ داسې نه احساس کولای شي ز یا په ټولګي کې او یا آنلاین زده کړې کوم نو زه دا وایم ک د آنلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وی شي او یا فکر ته دا ورځي چې اواز خبرې اوریدل دی یا ویډیو کې یو څوک ښکار یو تاسو درس تشریح کوي نو دا په دې معنی نه ده که چرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي که چرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کیږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دي نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي نو زه فکر نه کوم که دا ډیر فرق ولري فزیکی وجود او آنلاین وجود نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکانات ته به ارته ولري تر څو زمنګ خويندې او یا هغه ورونه چې آنلاین زده کوي تر څو خپله درک افهام او تفهیم دوی وشي
بله ځینې ځوانان بیا خپل تجربه شریکوي غوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې زکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډیر کم وخت کې ډیر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلای مثلا دوی هغه پوښه د کرونا د وخت مثال ورکوي بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړیږي د واتس اپ او بیلابیل مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلېږل کیږي ډیر مواد په کم وخت کې دوی دغه سې ډول آنلاین زده کړو
ریاست سره په همغږی باندې عمل ته پنګرار کې په سیمه ایز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ شو د رسنۍ ترمنځ چې دوی وشي کولای شي د ریاضیاتو فزیک او کیمیا درسونه په انلاین بڑا باندې ورکړي هغه شاګردان چې نشي تللی مېره مکتبونه کله کې بندو وښه کولای شي درس واخلي کله چې په جلال آباد کې ما د یو سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د دې خونځونه چې یعنی زه تاسو ته ویل شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دی وایي چې ما د تلویزیون نه کومې برنامې د استادانو تعقیب کړې وي په دې کې خلل وو په دې کې یو څه کم وو نه په ټوله معنا باندې آنلاین زده کړو صحیح جج کړې وي صحیح اخستې وي او هیڅ داسې هیڅ نه وکړې چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه خودل کیږي ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی امکانات اسانه دي سیستم جوړول اسانه دي یوازې یو ځدا چې کار کول نو تلویزیون کار وکړو ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بل اخر هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ یو بل مثال داسې و زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي یعنی زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کوم یوې یوې ویل دې ګروپ دپاره چې کوم استادان رابلل شوي وو موږ ته زده کړې راکړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې یعنی موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو هغوی د کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې مړه لري چې یو څوک دا هیڅ کې چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه د چا د درس نه نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي استادان دي شاګردان ورته ناست دي اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه ما ته لږ لږې کیسې را یادېږي زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مستري ترلاسه کړه او دا ورته ویلي وو چې تاسو فزیکي حضور نشئ لرلی یوازې آنلاین کولی شو درسونه واخلو هغه مستري ترلاسه کړه اسناد یې راولېږل په هماغه اسنادو دی کولی شي اوس کابل پولیتکنیک پوهنتون انجینرۍ برخه کې د هغه استادي ده اوس او د همدغې مستري په ترو باندې وشو کولی دغه راز یو بل ملګری زه پېژنم د هند له یوه مشهور پوهنتون یې آنلاین مستري ترلاسه کړه او دا یوازې دوه مثالونه نه دي بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار چاپېریال کې تاسو به داسې لسګونه کسان ووینئ چې هغوی آنلاین زده کړې کړي دي لیسانس یې اخیستی یا مستري ډاکټرۍ ترلاسه کړي ان د پی ایچ ډی په کچه باندې یو څوک پیژنم چې پېښور یو پوهنتون دی، د نن هغه پی ایچ ډی درسونه هغه آنلاین اخسته. نو یعنې اوس نړۍ ډېره اسانه شوې ده او کولی شي چې خلک زده کړي وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا نجونې چې اوس وخت کې ډېره اړتیا ده آنلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګرځئ په خپل خوا او شا کې خپلو د پوهنتون استادانو نه د ښوونځي د استادانو نه مرسته وغواړئ، یا چا سره ارتباط لري زده کړې لاندې لاغوی استفاده وکړئ. مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولای شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي، او بل اخره د انجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یو ډېره غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له 12م ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په خزینه و بندې کړې دي، زده کړې د رادیو لارې هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د رادیو لارې زده کړې لګښت نه لري، او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم نه مخ کیږي. افغان خبريال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په دې ورسای کې د انلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی، او دا شمیرې هم تقریبا تر ډېره پورې ډېرې سوي دي چې دا ولایت هم غځېدلې دي. ځینې کسان بیا د رادیوګان له لارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د ښوونځي او زده کړې په نوم منځیر پروګرامونه دي چې هغه پیل شوي دي، چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. دغه د پاره کتابونه چاپېږي، خلک ولسوالیو دي کې دغه کتابونه اخلي او دغه د لارې دوی زده کړې کوي. د انلاین د زده کړې پروګرام د مند کندهار، اوروزګان، تغسی، جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات سینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې انجونی د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځین نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي، او د دوی څخه آنلاین ازموینه مخسته کیږي. د کورنۍ هم ډېری خوشاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي، او دوی خوښ دي کله پروګرامونه له نورم زیات سي دا به ډیر شي تر څو پرې چې د شو ونځیو دروازې د جنو پر مخلاصيږي. دا انلاین زده کړو دغه بهیر چې دی دام داسې جاری وساتل سي دا به ډیر شوي.
د انلاین زده کړو په اړه ځوانان بیلابل نظرونه لري. ځینې وایي چې لدین اغز نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده، ځینې بیا دا ډیر مفید ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړه. د تاسو په نظر انلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي، او استاد چې لری لارې نه تدریس کوي کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکي په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي؟ کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې هي صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که آنلاین وي که حضوري وي، او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولای شي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړل شوي، نو انجونې مجبورې دي چې تر څو پر دوی آنلاین زده کړې وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا وبا پر مهال باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نورو افریقایي او آسیایي هېوادونو کې، حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز سره ترڅنګ دولتي کارونه ټول آنلاین ترسره کېدل، او یا به هم د کورونا لارې دا پر مخ وړل کېدل، او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې دغه سره وروسته له اوس هم په اروپا او ځینې نور ځایونو کې دغه آنلاین بهیر چې ډېر بریالی و، خلک د دې لپاره آماده شول چې دغه له اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسو وګورئ دلته په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترۍ، دکتورا او یا هم ځینې نور سکالرشپونه چې دي هغه په یو شمېر هېوادونو کې جوړې نس کولی هلته ولاړ شي، هغې د لارې دوی آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي، او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نوی دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی. او افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سره تر څنګ د هغې د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي موادو باندې ځان پوه کول دا یو پیچلې خبره ده. خو اوس هغوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي، خو د دې لارې دوی خوښ دي چې له دغه بهیر هم سته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجمع سي، او یا یو ځای کښېني آنلاین زده کړې وکړي، یو ټولګي کې کښېني. د دې اجازه نسته، خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړه وکړي.
bale رادیو څومره موثره ده نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیل ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول، د دې لپاره طریقه دوی آن کیږي؟ کومه لار ورته ښه ده رادیو او
که دوی مستقیما آنلاین وصل سی.
استادان چې کله دی هر جمعه ځنی استادان یا شون کې دوی سره خپل د لوکل رادیوګان لاري آنلاین اړیکی هم دوی نیول سی کچری پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجو توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کول سی اړیکونه خپل پښتنه مطرح کی کچری په کتاب نه پویږي نور هغه شون کې دوی ته پاره جواب نور کی ترڅو د رادیو لاري خلک دغه سی څواوري رادیو هغه شې دی چې مساری په ډیر کم او تکواله سي په هر ځای کې او هر څوک لاس رسي ورته ولري یوازې یو رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري ولیکته آنلاین زګړي کوي نور برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخه باندې هغه سنبال وي ډیر قوي سمارټ فون دی او دا غزینو اپونو څخه ته استفاده وکي او رس داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونيسي او تبه یو آرام ځای کښيني او دغه د پاره برق ته پاره ډیر ارتیاسته خول رادیو تاسو یو څه د چي ان یو مور کول سي رادیو ورته چالان کړی او کورنۍ کې د کښيني او هغه ته ورته چې تاسو د کتابونو واخلې نن دغه درس دی او د زده کړې هلته استاد یو ساعت هغه د پاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هله یې کچیر نه پوهېدله بیا دوی هره اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له استادانو سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین ځینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري تر هغه ټول ښه ده چې دوی رادیو واوري رادیو له لارې دغه زده کړې وکړي.
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت پکله په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نسي کولی حضوري لاړ شي صنف کې کینی نو دا آنلاین هم په عامه خبره په درد نه لګیږي. دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبرې څه وي
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي دوی کولی شي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي او که څوک نه غواړي نو هغه کورنۍ هم که هغه دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې خو له چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وې.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کړئ تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی اوس زما لپاره ډېر مهم و د هغې سره تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټیلیجنس چې ورته وایي یا آرټیفیشل انټیلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هر اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي واقعا ما لپاره جالب دي.
څومره موږ وخت را سپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري چې ته د هغې دپاره یو موټر باید ولرې ته باید تګ راتګ وکړې او ته باید یو سم کښېنې ولاړ سي او بېرته بیا راسي ډېر وخت ته بدې باندې مصرفېږي. آنلاین داسې چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې د یو میستر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یو وخت کم او ډېر ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام په اخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوي لري امکانات لري مګر د بېغورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي څه ورته وایه؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نسته او زه زده کړې نسم کولی یا زه څنګه وکړم هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي او اوس یوازینی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې دغه لارې دوی سرچ کوي چې زه څه کولی شم او کومه لار انتخاب کړم څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغوی ټولې لارې ورته ښیي ان چټ جی پی ټي تاته داسې لارې در ښیي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا د دوه دوه پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي د هغې د لارې استفاده وکړه د هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځینې ناست وي هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي د هغې سره تر څنګ دوی کولی شي خپل ورځنی چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پرې ژوندې شوي.
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
د آزادی ملما کال زیاته موده کې چې طالبان اونجونی لمنځنۍ زده کړو او تر دوه کال زیاته موده کې چې لړوړو زده کړو یې منې کړې دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار باندې لګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب، ډیره مننه چې تاسو وخت وستې او له موږ سره خبرې کوي. ازما لومړی پښتنه دغه ده چې په اسلام کې عورت څه ته وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سو ډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وستا. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغې په ښکار کولو باندې مونځ ماتیږي، نو هغې ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د ښځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د ښځې ژغ هم عورت دی کنه؟
د ښځې आवाज عورت نه دی. او دا ډیره لوی مساله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نلان دی د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځه आवाज ته قران ویلی دي، فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي، په خبرو کې نرمي مراواله. که تاسو خیال کړئ کله کله چې خځه یو داسې سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی، نو بیا د خځې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منه فرمایلی دا، عام خبرو نه الله منه نه دا فرمایلی. دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر 88 کې او د بحر الرائق کې زمنګ اول جلد 438 پټما صفحه کې لیکلی دی، وبدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماي دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوه کې اشرف علي تانوي لیکلي دي، څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوي صاحب په احسن الفتاوه اتم جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلي دي. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى د دریم جلد یو لسمه صفحه، شرح الاقناع د دریم جلد اتمه صفحه، دی ټول لیکلي دي چې د خځه आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې ده، ا تکنیک چې ده، چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دا سړی مایل شي، اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی، دا عام خبرو نه منه نه ده فرمایلی. لهذا د خځه आवाज عورت نه ده.
ش مفتی صاحب، یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
ش آیا په اسلام کې واځي د سړو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتی صاحب، که ښځو ته هم دا وینا سوي ده که د تعلیم په اړه باندې نور خبري وکړي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربك الاقرب اكرم، اقرا فقرؤوا ما تيسر من القران. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی، یوازې نارینه نه دی منتخب کړي. قران کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قران وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمنګ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که ښځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګه د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبرې هم پکشتا. هغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی هدتن، آیا د ښځو د تعلیم د پاره به ځان لا یوه ورځ مقررول کیږي. بیا په هغې کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینو ته بیانونه کوي، درسونه کوي، او منګه زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که منګ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانو ته بیان کوو. علامه ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د خرج محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به، نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابيات او تذکرہ کړی دا چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی.
مفتی صاحب،
2015 روایت ټولو نه زیات روایت چې دی هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دی چې د هغې متعلق راغلی دی چې 2210 روایت دی. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 218 روایت نقل دی، فاطمه نه 13 روایت نقل دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایت نقل دی، ام خطل یو صحابیه دا هغه نه 13 روایت نقل دی. تهذیب التهذیب کې د 213 خزو ذکر دی. او زه حیران پاتې ام هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مانی او دا د احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د خزو د تعلیم نول سترګې پټوي او د خپل علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قران باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابو پسې دویم نمبر پاک خلق دي، هغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړي دي چې هغه احادیث بیانول خلکو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یوه زنانه ده، تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبد الرحمن څلورمه صدی هجری کې د 50 خزو تذکره راځي چې دا ډېر لوی محدث وي، خلکو ته به احادیث بیانول. 15 صدی هجری کې د 15 زنانه او ذکر ده. 16 صدی هجری کې د 50 او یاو زنانه او ذکر ده. 18 صدی هجری کې د 55 زنانه او ذکر ده. 18 صدی هجری کې د 192 زنانه او ذکر ده. 9 کې د 165 زنانه او ذکر ده. او بل خبره ده چې کم خلک دا قران مانی، نو قران د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړي دي. قران وای ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة و اجرا عظیما. تا طول دی آیت کی څومره صفات چې راغلی دي، د خځې او د نر صفات برابر راغلی دي، او زنانا ځان ته شخصیت ذکر ده. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کال پورې اغه دا حدیث او درس کړي دي خلق به ورته درس تراتلل. امام زهابی وی وز د حما علی هل طلبته چې طالبان ور باندې رشو دومره طالبان به سبق لول راتلل. ام عبدالله زینب بنت کمال الدین مقدسیہ، ام محمد فاطمہ بنت محمد اصفهانی، دا دومره لوی عالمه تیر ده چې یو کتاب لیکل دی الرموز والکنوز پنځه جلده، عجیبا بنت حافظ بغدادیہ. زه اخیری خبره به پدې دا وکم کنی دی باندې تقریبا په ګنټو بحث کیږي چې کم خلق د احادیثو کتابونه منی او قرآن منی او د خپل علماء او د خپل محدثین او د لوی لوی استادانو خبره په قران نه ورخیږي، نو هغه خلق چرې هم دانشی ثابتولای چې د خځې د پاره علم نشتا یا د خځې علم نه کوي، نور خو پرېګ د چې د حدیثو په کتابونو کې هر مانځه تر وتلو اجازه ته زنانه وتا. نو دا یو غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري، او په کوم ځای کې چې کمې ده کاغه مانه څوک پښتنه وکي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمې ولې راغلې ده، یا مثال د شهادت په مسالې کې خځې سره دویمه خځه ولې ده، شهادت په مسالې کې خو سړی سره هم دوم سړی راغلې ده، نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلې ده؟ او دا مهر نه غوښته ورته کم راغلې ده چې مثال په تور په میراث کې حصہ کم ده، د دې بنیادی وجه دا ده چې د خځې چونکه حق په سړی باندې ده، سړی به په خرچه کوي او بل سړی ته د خځې د کور نه د خوند کور نه ملويږي او د پلار کور نه ملويږي، نو ځکه کم ده. جی
مفتی صاحب، دا خو د تعلیم او د شتو د درس ورکولو هغه موضوعات سول، مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بل پښتنه به د شتو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه سته چې د شتو کار پکښ کې، یعنی چې دوی فعال وی کار یې کاوه، درس یې ورکاوه یا تجارت کاوه، دغه که یو څه شواهد تاسو راته وایست مهرباني.
سوره النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، په دواړو کې صيغه هم یو ده، الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د ناره نو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبار وکي، د خځو خپل د ناره نو د خپل کاروبار او تجارت کې خپل حصہ ده، ولین نساء نصیب مم مکتسبنا، او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کې دا غوی په دې کې خپل حصہ ده. سورته آل عمران کې الله فرمای انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض، الله فرمای زد ناره نا او د زنانه عمل نزای کوم، دوی بازی د بازو هم جنس دی، یعنی نر او خزا یو جنس دی. سورت توبه کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء او بعضین، یی چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی، اولیاء او بعض معنا دا د یو بل سره به مدد کوي. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان یې مانی، د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چې وصحابیه وا چې هغه بخپل پټی کرل، خپل باغونه به ساتل، او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرل، او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټی له ورتلو، باغ له ورتلو، او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی بی واقعا نقل کړي، وایي چې هغه کله خاون طلاق کړه، نو بیا عدت چون کې خزه په کور کې تیروي، نو هغه دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم، خپل باغ نه میوه وشو کوم، او بیا دا میوه بازار کې خرڅ کړم. چا ورته وایي چې ته خو وتلې نشي، نو هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته رجوع وکړه، التلاړه پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل چې بالکل لاړه شه، میوا هم کټکا، او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها، دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه با خپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر و، خولا الخمیہ ثقافیہ بنت مکرمہ دا څلور زنانه دي د دوی متعلق حدیثو کې راغلي دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب دی، هغه ډیر واقعات ذکر کړي دي، زه یو څو نقل کوم. هغه فرمایلی دي چې صحابیاتو به باقاعده پټی کرل، تجارتونه به کول، صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی، دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خزوا اغا ماہرہ کاریگر وا، او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دی چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا د عبداللہ ابن مسعود خزر اغلا ورته وی چې اے د الله رسوله، زه خو کاریگر یم، شیان جوړوم بیا یې خرڅوم، او خاوند می به روزګار دی، او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم، نو ماته دا جایز ده؟ رسول الله ته فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته الله اجر درکې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې خ کوي، خولا بنت ثعلبہ یو زل د خپل خاوند سره په چشی باندې جګړه راغله، پیغمبر علیہ السلام لو ورغله او ته وی چې دی خاوند خو ماته داسې وی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پوری دا خځه او خاوند د یو بل نه جدا شه. خولا رضی اللہ عنہ ورته وی چې دا الله رسول ز خو ګټم او دا زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار غشتا، کدن ز جدا شم دا به خوري څه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبرې نه پته ولګیدا چې زنانه کار کوي، هغه څه وته ونوي. قائلا رضی اللہ تعالی عنہ و بیبی دا غا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې ز تاجر هم شیان خرڅوم، بیا د تجارت سوالونه ته او پیغمبر علیه السلام او توې شډیره خله. عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځي سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغسته، بیا الته خرڅولو. علی رضی الله تعالی عنه بازار کې ور سره ملاو شو، مایه ته واغسته. دا وته ونه چې تا ته کاروبار نه روا دی. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته دغه سقي سونه. نو چې کم خلق دا حدیث کتابونه منی، هغه به څنګه وایي چې خدای کاروبار نشي کوي؟
ډیره زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
اللهم خوشاله کا قدرمن شه.
ابھی کرما سما جانا چکھ کټ می واخلې تو روخارو لمی وړین لمبجی کرما زما جانان تبتر سو پوری جدا دلمان لمبجی کرما زما جانان ایدی جی کرما زما جانان بچے رے گریوان گردن ترچو بچے رے گریوان گردن آخر بجر ربان جی وس بچے میان ہم بجے کما سما جانا آخر بجر ربان جی وس بچے میان Lambaji Krama Zuma Janan Iriji Krama Zuma Janan Tabatr Zupuri Juta Garde Laman Lambaji Krama Zuma Janan Iriji Krama Zuma Janan Lambaji Krama Zuma Janan Iriji